ای ډاکټر صاحب خره غلای پروګرام ته
مننه خیر وسې
خوشاله وسې اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ خو مخکې تر دې چې ډاکټر صاحب اقبال نه پوښتنه مطرح کو یو راپور چمتو شوی د راپور ووري بیا راګرځو خبرونه ته هر کال میلیونونه مسلمانان لمرختو تر لمر لویدو د کابو ډیر شو ورځو لپاره روژه نیسي په دې ورستیو کلونو کې روژه په اوړي کې راځي چې ورځې پکې اوږدې او هوا توده وي روژه ماتی کې د خوړو سرنګوالي ته پام اړین بلل کېږي ډاکټران په روژه کې معده له ویده انسان سره تشبیه کوي وایي که چیرې روغتیا ته پاملرنه ونه شي ګڼې روغتیې ستونزې پیدا کېږي
مهمه مسله په دې کې دا ده چې بعضې هېوادوال دي چې دوی کله دسترخوان باندې کښېني په عامه اصطلاح پلتۍ ووهي نو بیا تر هغه وخته دوی خوراک کوي چې تر مرۍ او خولې پورې راورسېږي چې دا هم د اسلام له نظره غلطه ده هم د طب له نظره غلطه ده کله چې خواړه انسان خوري معده باید په دریو برخو باندې وویشي هغه د غذا لپاره ده د اوبو لپاره ده او د هوا لپاره ده یعنې په دې معنی چې غذا به هم دومره زیاته نه خوري چې اوبو ته بیا ځای نه وي او اوبه به هم دومره زیاتې نه خوري چې غذا ته بیا ځای نه وي او دا دواړه به هم دومره ډیر نه خوري چې بیا تنفس نشي کولی
د ډاکټرانو په وینا په عام ډول له ډوډۍ خوړلو سمدلاسه وروسته خوب کول روغتیا ته مرګونی ثابتېږي او یو شمېر ناروغۍ رامنځته کوي
روختیا د ژوند شتمنی په همدیخ پرونه کې واوري
پروګرام ته خره غلې دوستانو زمنګ د استډیو د ټلیفون شمیرې دی 0995 15 او بل شمیره هم ده 0900 22 15 55 د خبرونه د استډیو پر فیسبوک باندې هم کولای شي چې تعقیب کړئ facebook.com/azadiradio مهیروي همدارنګه azadiradio.org ډاکټر صاحب اقبال با د خبرونه په لومړي برخه کې مونږ ته وویل چې د روژې ګټې د طب له نظره څه دي
لومړی د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه نیکی هیله پرزوینه وړاندې کوم او د روژې د مبارک میاشتې د راتګ مبارکي ورته وایم او خدای پاک دې وکړي چې دا روژه په خیر خیرات عافیت او صحت سره او د سولې په فضا کې سره ورسیږي الله پاک ډیر غفور رحیم ذات دی نو په دې خاطر باندې د پیرزوینې نه په منګه او تاسو باندې یو میاشت روژه فرض ګرځولې او د روژې د فرضیت لپاره لومړنی ټکی د انسان سالمیت خودلې چې انسان باید سالم اوسي کچیرته منګه تاسو په حقیقي معنا سره روژه ونیسو او هغه مسائل چې موږ او تاسو پکې مطرح او په نظر کې ونیسو روژه به په ډیر ښه شکل سره سرته ورسیږي او هیڅ ډول ستونزې سره به نه مخامخ کیږو ځکه روژه په نیولو سره وای کله چې هر انسان یو میاشت مکمل روژه ونیوله تدغه یوې میاشتې روژه په نیولو سره د دب په بدن کې چې کمی اضافي واز دي د دې یو لسمیاشتو په جریان کې د د پوټه کې لاندې په دغه ګرجن موهیت کې زهرجن مواد راټول شوی وي دا به ویل کیږي او بل اخره وجود به تصفیه کیږي او بدن به د ټوله روژې په واسطه پریمنزل کیږي رازو د عصبي سیستم څخه پایله وي هغه کسان چې په واقعي معنا سره روژه ونیسي دوی په دخانیاتو روک دی نه وي دوی په خشکل سره پیشنامه کړي وي خوب یې پکې منظم وي او هوډ یې نیولې وي نو روژه په عصبي سیستم باندې مثبت ګامونه لري دا په دې معنا باندې کله چې روژه موږ او تاسو ونیسو یو میاشت معده چې دا د دمه کیږي کله چې معده دمه شوه هغه وینه چې په دې یولسو میاشتو کې زموږ او تاسو په هضمي سیستم کې مصروفه و دا به زی دماغ ته او دماغ ته به وینه زیاتیږي کله چې دماغ ته وینه زیاته شوه حتی د دماغي حجرات او د تازوالي او د رشد لامل ګرځي د دې انسان حافظه به پیاوړی کیږي په دماغ کې چې هغه رګونه چې هغه منګ نیولې یا پکې غوړ راټول شوی چې هغه اتیروسکلروسس و یا رګونه سختيږي او د مغزي سختو لامل ګرځي د غرګونه راویلې کای پاکه تصفیه کای انسان د دماغي سختو څخه ژغوري په زمن کې وې د روژې په واسطه باندې حوصله زیاتېږي. نه یو خو زمونږ اوساسو ټولنه ده چې ناق روژه ملامتو او په بازار کې هر چا سره جنگ کو چې ولې لکه زه روژه یم. دا مسله که تر نظره ونیسو او حقیقي معنا ته راشو، د روژې په واسطه باندې مغز وینځل کېږي، روح آرامېږي، فکر آرامېږي او حافظه ورسره پیاوړي کېږي. رازو په پوټکی باندې مخته براکوس شو، یا هغه کسان چې روژه ونیسي او وزن یې د حده زیات وي او په روژه کې احتیاط وکړي، وزن یې کم شي، د پوټکی او د مخ ګونځې به له منځه لاړ شي، ځوان به شي. ځکه چاغښت خپله ناروغي ده او په چاغوالي کې د پوټکی ناروغۍ رامنځته کېږي، ځوان انسان زوړ ښکاري. که چیرته په تنفسي سیستم باندې موږ او تاسو د روژې تاثیراتو ته راشو، وایي هغه کسان چې وزن یې زیات وي او مکمله روژه په ښه شکل ونیسي، ډیر غوړ او ډیر خواږه پکې ونه خوري، افراط پکې ونه کړي، وایي هغوی چې د شپې له خوا خریږي او یا وایي چې زه خپڅه کالرمه سامې بندیږي، نو هغه اضافي واز دی چې د تنفسي سیستم شاوخوا ته راټولې شوي دي، دا به ویلی شي او دغه ناروغ به د هایپو وینټیلیشن سنډروم او د سلیپ اپنیا سنډروم په نوم باندې ناروغۍ دي چې خپڅکه ورته وایي، د دې څخه به خلاصي عمومي. که چیرته په زړه باندې موږ د روژې تاثیرات وایو، هغه کسان چې یوه میاشت په منظم ډول سره په اساسي شکل سره روژه ونیسي، هغه رګونه چې زړه ته راغلي دي د اقلیلي شرایینو په نوم یادیږي، د یو ګولسو میاشتو په موده کې ممکن په دې کې غوړ ټول شي، د وینې غوړ به لوړي، ترایګلیسرایډ به لوړي، کولیسټرول به لوړي، روژه دغه غوړ ټیټي، رګونه پاکي او د زړه د ناڅاپي حملو څخه مخه نیسي، د زړه د مړینو څخه مخه نیسي. او که چیرته د روژې تاثیرات موږ او تاسو پر رګونو باندې، هغه چې وزنونه ډیر زیات وي، چاغ وي، د پښو کم رګونه چې دي په هغې کې د غوړو راټولېدل د هغې د تنګوالي لامل ګرځي، چې د ډیویټي په نوم باندې دي، کې ډیپ وین ترومبوسس، د روژې نیولو په واسطه باندې دا رګونه خلاصیږي او د پښو د رګونو د ناروغیو څخه مخنیوی کیږي. که چیرته د روژې تاثیرات موږ او تاسو په هضمي سیستم باندې وایو، دغه معده سلیرش ساته چالانه ده او بیا موږ او تاسو خو الحمدلله لږ خوراکم د حده زیات کوو، نو وایي چې تاسو هر غړی چې د حده زیات کارو کی، دغه غړی استهلاک کیږي. نو د هضمي سیستم د استهلاک د مخنیوي په خاطر باندې الله پاک دا خواړه په دوو ګروپونو باندې ویشل، سهارنی او ماخامنی، چې په جنت کې به خواړه دوه وخت دی، دا خپل میو آمادګي ده د جنت د ژوند لپاره. نو په دې خاطر باندې وای تاسو معدې ته سکون ورکړي، آرامش ورکړي، د خولې جوف کې چې کمی لیاړې راټوکیږي، کمی لیاړې چې د ځیګر په واسطه افرازیږي، کمی افرازات چې د پانکریاس د غوټې په واسطه کېږي، او کله کم چې د خپلې معدې په واسطه کېږي، دا دمه کېږي. دلته چې د دیولسو میاشتو په جیران کې په معده کې کم زهریات او تسممات او په کولمو کې وي، دا به د بدن څخه ووځي او معده به بالکل آرام وي، د غوړ یعنی مخه نیسي، د تریخي د کانو څخه مخنیوي کوي. روژه نیول په زمین کې د روژې په نیولو سره که چیرته موږ پکې سبزیجات او ترکاری باب ډیرو خورو، د قبضیت مخه نیسي او قبضیت خپل د کولمو د سرطان د پاره یو مناسب فاکتور دی، نو د کولمو د سرطانونو مخه هم نیول کیږي. د روژې په واسطه باندې که چیرته موږ او تاسو په حقیقي ډول سره روژه ونیسو، دا نقطه ځکه بار بار تکراروم چې ځینې خلک روژه ملامتوي، روژې د پاره الله پاک موږ او تاسو شرایط خې دي. هغه چې د ملا دردونه لري، وزن یې زیاتی، که په روژه کې دوی په مناسب اندازه سره وزن کم کړي، د ملا د دردونو نه بخلاص شي، د زنګونونو د دردونو څخه بخلاص شي، او هغه خزي چې د عادت محور کې ستونزې لري او د دوی وزن زیات وي، که روژه ونیسي، نو د دوی د میاشتنی عادت ستونزې به هم له منځه لاړ شي. حتی هغه چې وزن یې زیات وي او چاغ وي او اولاد یې نه پنس کیږي، وایي که چیرته دوی روژه ونیسي، د روژې په نیولو سره به د دوی وزن کم شي، هغه هورمونونه چې د هورمونونو عدم توازن رامنځته شوی دی، هغه به منظم شي، او حتی الله پاک به ورته اولاد ورکړي. نو په دې خاطر باندې د شکر ناروغانو لپاره دویم ډول شکر د چاغوالي له امله رامنځته کیږي، او روژه بهترین فرصت دی چې موږ او تاسو باید خپل اضافي وزن، اضافي وزنونه باید کنټرول کو، تر څو پورې پاینده کې د دویم ډول شکر باندې چې ټایپ 2 شکر ورته وي، یا ډایبټس میلټس ټایپ 2، یا د وینې لوړ فشار چې دا خپل یو مرګونه او خطرناک ناروغي ده، د کولیسټرول د لوړوالي مخه نیسي، ترایګلیسرائید راټیټي او حتی د وینې شکر تنظیم او منظم ساتي. نو که چیرته تاسو غواړئ چې تل خوشحاله او آرام اوسئ، وي 15 نقطې په بدن کې ځان ته متوجه اوسئ. د ملا اندازه مو باید په مناسب اندازه اوسي، خېټه باید غټه نه وي، شکر باید لوړ نه وي، کولیسټرول باید لوړ نه وي، او په زمین کې فشار باید لوړ لاړ نه شي. نو که چیرته زه د روژې نورو ګټو ته توجه وګرځومه، ډیر زیات وخت نیسي. روژه د الله له طرفه یو بهترین نعمت دی، بهترین فرصت دی، او بهترینه تحفه ده چې باید موږ تاسو ترې مثبت او سلیمه استفاده وکړو.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب اقبال، کومو مسایلو ته تاسو اشاره وکړه اوریدونکو، او خوشاله اوسئ. لومړی حمزه هم راپېژنه.
شیر احمد د کندهار ولایت څخه خبرې کوم.
ډیر ښه، شیر احمد خان مهرباني وکړئ پوښتنه مطرح کړئ.
پوښتنه مې دا ده ډاکټر صاحب چې په روژه کې کوم ورځ زموږ روژه یې، او بیا روژه ماته بیا وروسته پر سر درد کېږي، د روژه ماته وروسته دا څه شي مشکل دی؟
ښه، شیر احمد خان کوم عمل خونه لري؟ نسوار، سیګرټ، د خنیاتونو خو استفاده نه کوي؟ نسوار کوي. خیام څه کاروبار کوي؟
کاروبار مې بس ټوله ورځ د کارم او کولر یو پنکې منکې ته پروت یم، د مازګر در 15 بجو نه کوم.
سمه ده، پوښتنه واخله.
سمه ده، ډېر مننه خبرونه سره وو. سړی ډاکټر صاحب ځواب درکې. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو.
شیر احمد خان کوشش خدا وکا چې خپل خوب دې تنظیم کا، باید پروژه کې خچون پیشنمی کې د وخت را پاسیو کو شپې لنډې دی ورځې وګ دی دی خپل به خوبي هم د سردردې لامل ګرځي. دویم دا چې کله روژتي د ګلوکوز د سبې د کمښت سره مخامخ شي، نو تاسو دینی سپارښتنه ده په خرما روژه ماته کې. په خرما کې حکمت دی، په هغه کې خواږه دی، راسن د خولې د جوف نه جذبېږي او د وینې جریان ته داخليږي. نو د خرما ماتې دو سره به هم د سردردی لمنځه لاړ شي. بل په زمین کې کوشش دی دا وکي دا چې دا کوم عمل کوي، خپل د عمل پرې خودر د 16 ساعتو لپاره دا هم د سردردی لامل ګرځېدای شي. او بهترین فرصت د ټولو اوریدونکو لپاره دا دی، هاغوی چې سیګرټس کی، نسوار کی، یا په نورو نشې توکو روږ دي، روژه د دې د مخنیوي لپاره بهترین چانس دی. هوډ ونیسئ، تصمیم ونیسئ، مټې راونغاړئ، او د نسوارو، سیګرټو، د دخانیاتو څخه ځانونه وساتئ.
ډیره مننه دوستانو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اورئ. بل اوریدونکو ته ور ورکو چې دوی کومه پوښتنه لري، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلې خبرونه ته ځان راپیژنئ.
مهرباني، زه د کندهار ستاسو خبرې کومه. ما د ډاکټر صاحب محترم ته دا سوال دی. اول ډاکټر صاحب ته سلام احترام را دغه هغه شوزه چې هغه امیدوارې یا د درو میاشتو یا د څلورو میاشتو امیدواره شوزي، هغه خو به شوزه ته خو به روژه یا تاوان نه رسي، یا تاوان که نه رسي ګټه رسي که نه رسي، پر دا ګټو په تاوان دي.
او ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب اقبال، ما هم دغه پوښتنه لیکلې وه، خځه چې دغه اوریدونکي مطرح کړه. نو که په دې اړه توضیحات ورکړئ چې امیدوارې مېرمنې ته خو کوم زیان نه رسوي روژه؟
په سترګو ګورئ، د روژې د نیولو لپاره لومړنی شرط صحتمندي، سلامتي او روغتیا ده. هغه میندې چې هغوی په صحیح بڼه باندې ضعیفه وي، کمزوري وي، کم خونه وي، او خصوصا په لومړیو درې میاشتو کې د ماشوم وجود چې دی دا بند بند غړې غړې جوړیږي، او همدغه مرحلې ته اورګانوجنیسز وایي، یعنی اورګانونه یا غړې پکې تکامل ته رسیږي. نو په دغه وخت کې که چیرته ښځه روژه ونیسي او اقتصادي بڼه یې ضعیفه وي، د پیشنمی او د روژه ماتي خواړه یې کمزوري وي، خپله کم خونه وي، د کلسیم د کمبود سره مخ وي، نو د روژې نیول ورته د دې په ځای باندې چې ګټه وکړي تاوان رسوي. او په همدغه لومړی 15 الا 30 ورځو کې د نیورل ټیوب په نوم باندې یو ساحه ده چې هغه دماغي کانال جوړه او تړل کیږي. که چیرته دلته د فولیک اسید یا د ویټامین د کمبود سره مخامخ شي، د ماشوم د سوی شکل لامل ګرځي. د بدشکاله لامل ګرځي او په روسته موده کې ممکن د دوامداري روژې د نیولو سره د بدن د اوبو د کمبود سره مخامخ شي. ممکن د ماشوم شاوخاته چې کمی وبدي او دا په کژون کې داغه د کمښت لامل ګرځيږي. نو بهتره خبره دا ده چې دغه مریضان باید د خپل مالج ډاکټر د نظر لاندې د خپل ډاکټر د هدایت لاندې مریض بګوري د نږدې نه د عمومي وضعیت پر ځای بکیږي، حمل به ارزې بکیږي، تلویزیونی معاینات به ورته کیږي، د هاغه نورو سبب به ډاکټر تصمیم نسی چې آیا روژه ونیسي که خیر.
ډیر مننه ډاکټر صاحب. خپل راز دې ته چې د روژې په میاشت کې کوم خواړه باید وخوړل شي او کوم نه باید ډډه وشي؟
ډیر زړه پورې پښتنه د صافی صاحب وای چې تاسو خوړو کې څه خاص تغیرات مراوړئ، سچ روزمره ژوند کې پخېږي. خدانه کمرغه روژه د سه مبارکه میاشت ته هر څوک ورته لیوالی، په هر غریب کور کې دی یو نه تر دوه پورې کټغونې انګولې موجود وي. وای تاسو کوشش وکئ چې خواړم باید ډیر غوړنی، ډیر ترخنه وي، ډیر مسالې ونه لري، ډیر مالګه ونه لري او ډیر خواږه ونه لري. یعنی یو ساده که فکر کړی ژوند بیرته ساده ته ولی خواته روان دی. اکثرا موږ تاسو دې ته ګورو په عین وخت کې معده اوده ده، شپاره ساته دې دمه کړي او موږ او تاسو یو دم یا د یخو شړومبو په واسطه یا د یخ شربت په واسطه یا د یخو اوبو په واسطه باندې روژه د استیماتو. وای تاسو په ډیرو یخو اوبو باندې روژه م ماتوي، تاسو په ډیر ګرمو چایو باندې روژه م ماتوي. هر څه چې کوي اعتدال نه کار واخلی، نیمه تړمې اوبو نه کار واخلی، یو غړپو کوي خرما وخوری روژه ماته کوي. د دین وروسته وای تاسو کوشش دا وکړئ چې روژه ماته په دوو قسمتونو باندې وبشئ. لومړی د اوبو یا ممیز یا خرما په واسطه باندې روژه ماته کوي، یو مړی نیمه ورسره وخوری لاړ شي خپل مونځ مو کوي. که نفلونه کوئ که دغه کوئ، د روژه ماتي او ماخوستن ترمنځ یو واټن وساتئ. خدا چیرته کیږي؟ زه چې خپله په خپل کور کې او محیط کې ګورم، موږ چې څنګه اذان وشي څه چې په درستاخان وي د حد زیات زر زر خوراک کوو. په دې خوراک کې ډیر سره کړي وي، ترخه وي، اچار وي، چکنی وي، مساله جات وي، چې دغه ټول ګډوډ خوراک په یو دم باندې په معده باندې فشار راوړي. کله چې په معده فشار راوړي دلته چون هوا هم ګرمه ده او خصوصا په مشرقي او جنوبي ولایتونو کې د تودوخه درجه لوړه تللې ده، د اوبو چخاک په کې ډیر زیات شي، په یو دم خورو سره لکه څنګه چې شیر احمد ملتزما په سر باندې درد شي. کله چې په معده کې خوراک د حد زیات شو، د بدن زیاتره وینه ټوله معدې ته راټوله شي. کله چې معدې ته راټول شي، سر ګنګس شي، پخې سست شي، یو دم بس ما غلطه یا په درستاخانو غوځيږي او یا د درستاخان نه په لوزان دغه کې د ماخوستن مونځ ترې پاتې شي، نفلونه تراوی ترې پاتې شي، عبادت ترې پاتې شي. وای څنګه ولا زه خو د خوځېدو نه ووتم. نو په همدې خاطر باندې وای تاسو کوشش وکئ چې میانروي اختیار کړئ، کم کم خواړه وخورئ، مناسب خواړه وخورئ، په وقفې سره وخورئ. په همدغه ځای کې ځینې پوښتنې نور هم راولاړیږي چې د اوبو څښاک ډیر زیات مهم دی. وای تاسو کوشش وکئ چې مناسب اندازه اوبه وڅکئ، داسې نه چې په تاسو باندې دومره فشار راشي چې بیا هم ترخی اوبه خولې ته راځي، تنفسي ستونزې درته پیدا کړي، په زړه باندې فشار راوړي، د خپو د زړه د سستوالی درته پیدا کړي. تاسو وای تر سوچ یې خوسی یو یو ګیلاس هغه کو بس کوي، چای څکئ، شربت څکئ، نظر اقتصاد ته، نظر هغه موجوده ته محیط ته فرق کوي. بل وای تاسو کوشش وکئ چې د روژه ماتي نه وروسته درې ساعته چې پوره شو قدم ووهئ، چې دغه قدم وهلو سره کم خواړه چې موږ او تاسو خوړلي دا هضمیږي، دا جذبیږي او دا خپل مقام او ځای ته رسیږي. په ډک نس باندې مو ویده کیږئ چې همدغه د ډک نس ویده کیدل اکثرا د ګاسترو اسفاجل ریفلکس، یعنی ترخی اوبه بیرته خولې ته راځي، د مری د التهاباتو، د معدې د ترشوالي او د معدې د تکالیفو لامل ګرځيږي. په زمین کې وای تاسو روژه ماتي نه وروسته پاسیږئ، ورزش وکئ. ورزش په کله کوئ؟ د روژه ماتي او د ورزش ترمنځ واټن باید تر درې ساعتو پورې موجود وي، د 15 دقیقو نه نیولې تر یو ساعت پورې نظر شرایطو ته. خویندې به اکثرا دا سوال کوي چې موږ ورزش چیرته وکړو؟ حتی په خپله کوټه کې قدم ووهئ، په حویلۍ کې قدم ووهئ، وګرځېږئ. او دا بهترین وخت دی چې تاسو باید خپل خواړه تنظیم کړئ، منظم کړئ، په همدغه جیران کې چې تر څو تاسو اود کېږئ په مناسبه اندازه سره مایات واخلئ، نو دا به دا کومک وکړي چې پاینده کې به د مایاتو د کمبود سره هم نه مخامخ کیږي.
او ډیر مننه دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. په پروګرام کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر پرویز اقبال زمنګ میلمه دی، او تاسو سره هم کا پوښتنی پیدا کیږي ټلیفون وکړي او له ډاکټر صاحب اقبال نه خپل پوښتنی مطرح کړي. بل اوریدونکو ته ور ورکو، مهرباني وکړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی خبرونه ته ځان هم راو پیژنې.
سلامونه تاسو او ډاکټر محمد خورم او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. شمشاد د زابل.
وعلیکم السلام شمشاد خان، مهرباني وکړئ خپل پوښتنه هم وکړئ.
د ډاکټر صاحب محترم څخه د پوښتنو د آیا پروژه کې د روژه ماتي په خبر وروسته تراوی په خپل د دې لامل نه ګرځي چې تاسو تراوی ته د دې لپاره تراوی ته یو بیا تاسو ضرورت پیدا نه شي.
رښتیا پوښتنه مو واخیسته؟
بله پوښتنه مو واخیسته.
شمشاد خان به موږ سره خبرونه کی او که هغه اړیکه به پرې کو نو د خبرونې د لارې به تاسو توضیحات ورکړي او له دوی ډیره مننه مهرباني وکړئ.
ډیره پزلو پورې پوښتنه هغلی شمشاد خان وکړله. تراوی خو بهترین ورزش دی، ځکه که چیرته موږ تاسو د لمانځه کول په اساسي شکل سره کروکو په صحیح شکل سره وکړو، د ملا دردونه لمن زوړي، د ولو دردونه لمن زوړي، د زنګونونو دردونه لمن زوړي، او حتی د عضلاتو کم دردونه چې رامنځته شوي دي دام لمن زوړي. تراوی بهترین دی، د تراو نه وروسته که پسې ورزش وکړي نو غوړي لا غوړي ډیر ښه دی. نو تراوی مونځ دی او ورزش چې دی دا خپل دغه لري. نو که چیرته هغه کسان هم تراوی وکړي او هم ورزش وکړي د دوی بدن ته به لا ګټه ورسیږي. او د تراو سره سره د شپې که چیرته نور نفلونه مو کوي، تهجد مو کوي، نو دا خو به د الله پاک لوی توفیق وي. زه طرفدار یم او خدای دې موږ ته هم دا وسره کړي.
او من ډاکټر محترم، د روژه کې ځینې وړې ستونزې پیدا کیږي روژتیانو ته، تاسو د دغه ستونزو د هواري لپاره څه سپارښتنې لرئ؟
وګورئ، ځینې کسان د روژې په جریان کې یا سردردی کیږي یا بیشیمه کیږي یا وایي چې ډاکټر صاحب هیڅ د کار کولو قدرت او توانایي نه لرم. دلته ځینې مسایل دي چې زموږ ټولنه ډیره غریب او فقیره ده. اکثر وګړي یا ټوله وګړي چې دوی په سرکونو باندې ولاړ دي او د مخامخ مستقیم لمر لاندې ودرېږي، وی کوشش ته دیو کې چې د روجي په جریان کې دی په سر باندې او سپین ټوکر او چې د سمال واچي. بل خبره دا ده ک سوري ته چیرته سوري ولري، اکثرا سوري ته دی کینی. بل خپل خوبونه دی تنظیم کی، پروژه کې خو چون عبادت زیاتیږي، شپلنده وی پښنمی تر پاسېدل او بیا بیرته د سار منځنه ورسته یا څوک وي د کیږي چانس ورته پیدا کیږي یا نه، نو خوب ګډوډیږي. که چیرته وي دوی وکولی شي چې په غرمه کې یو سات خوب تنظیم کړي، نو دوی به د سردردۍ څخه هم خلاصي. او په زمین کې یو شي ته چې زه باید اوریدونکو پام راوګرځومه، هغه د زیاتو مایاتو چخاک دی. د زیات چی په پښنمی کې چې څنګه راپاسیږي، دلته هغه بله پوښتنه مطرح کیږي چې باید په پیشنمی کې روژتیان څه وخوري. دا ډیره بارزشه خبره ده چې دا ستونزې باید ورسره له منځه ولاړې شي. وایي تاسو کوشش وکړئ په سحری یا پیشملمی کې په وخت باندې پاسېږئ. تهجد لپاره به هم وخت وي، د اودس لپاره به هم وخت وي، او د خوړو د خوراک لپاره هم تاسو مناسب وخت ولرئ. یو مشکل زموږ په دغه روژتیان ورونو خویندو کې دا وي چې خویندې خو بیچارهګانې په وخت پاسیږي روژ پیشلمه تیاری، خو نارینه نه اکثر نه. زه دا ګیله کوم خصوصا ځوان قشر نه چې کم قدر و عزت الله پاک ښځو ته ورکړو، بیا کم اجر هغوی چې دا روژه تیاری، دا روژه ماتیا تیاری، څومره په سختیو مشکلاتو دوی راپاسي. چې څنګه راپاسیږي دوی په پټو سترګو باندې زر زر چې څه په درستاخان باندې ښي هغه خوري. وایي تاسو کوشش وکړئ په پیشلمي کې داسې خواړه وخورئ چې هغه حد اقل تر 2 ساعتو پورې ستاسو په معده کې پاتې شي. مثلا د شپې لخوا کم کتخ پاتې شوی دی، اکه سبزی ده او که شوروا ده د سپوره ډوډۍ سره، دا ډیره زیاته اړینه او مهمه ده، خصوصا د هغه چا لپاره چې هغوی نوي ځوانان شوي دي او په اولو کلونو کې روژې نیسي. وجودونه لاغر او ضعیف وي. زمنګ اکثرا رونه خويند په پښلمي کې د خوګو خوړو څخه استفاده کوي، یا مربا خوري، یا اصل خوري، یا بوردار شین چای خوري، چې دغه خپل خواګه شین یا خواړه چې دی دا زر په احتراق باندې رسیږي، زر په مصرف باندې رسیږي، او د اتونو هوجو کې د ولګي احساس کوي. دا یو مهمه خبره ده چې ولګه باید لمنځلاړ شي، کسالت لمنځلاړ شي. دویم، یو نظر دا موجود دی پروژه پښنمی کې اکثرا روژاتیان چې دی یو چای جوش یا سلور پنځه ګلاسه شین چای سکي. دا په دې نه سکي چې ورځ ګرمه ده، اوږده ده، راشه چې دو ورځې په اوږدو کې زه تګ نه شم، ولی داسې نه ده. د شین چې په موجودیت کې یا په داخل کې د کافین په نوم باندې یو ماده ده چې دا مدرره ده، دا چې تر څو د سار مونځ نه په فارغېږي او اتو بجو پورې سلور پنځه ځل تشناب ته ځي، د بدن اضافي مایات د بدن نوزي، د بدن مهم ایونونه د بدن نوزي، چې دا بیا د روژتي په دوامدار ډول د عضلاتو او د سردردۍ لامل ګرځيږي. نو تاسو کوشش وکړئ چې د زیات شینچی په ځای باندې د خالص اوبو نه استفاده وکړئ، او په روژه پښنمی کې کوشش دا مکوئ چې ډیر زیات د حد زیات خواړه وخورئ، په اندازه باندې خواړه، د خپل وس مطابق خواړه، او دام چې خوړل هیڅ ډول ستونزه به انشاءالله د روژې په جیران کې نه پیدا کیږي. او تاکید په دې باندې شوی چې په دواړو وختونو کې، په روژه ماتی کې او په پښلمی کې، وای تاسو په درستاخان باندې شنه سبزی او میوجات مه هیروئ. که اقتصاد ضعیف او میوه نه وه، ترکاري خوشته، سبزی خوشته، چې یو بادرنګ هم په سلی رساتو کې خوري ډیره زیاته ګټه لري.
ډاکټر صاحب اقبال، د دې ترڅنګ ځینې ناروغان د بختورګو یا ځیګر ناروغي لري، هغوی ته ستاسو سپارښتنه څه ده؟ او آیا روژه ونیسي دغه کسان کنه؟
زړه پورې خبره ده او ښه پوښتنه ده. وایي هغوی چې د پختورګو ځنډنې ناروغي لري، د پختورګو تیګې لري، او تیګې هم حتی غټې وي، او د دې غواخ موجود وي چې خدای نه خواسته د روجي په نیولو سره دا سینه چې د بدن وب کم شي او د دوی پختورګو ته ضرر ورسیږي، یا هغه چې د زیګر زندنې ناروغي لري، تور زیړې لري، یا د زیګر سیروز لري، او د مریض عمومي وضعیت خنوي. کور دلته بیا همغه خبره بیا تکراریږي چې روژه په یو سالم انسان فرض ده. د تبله نظر د یو متخصص له نظر مریض باید ارزیابي شي، دا هغه ټول عمومي حالات په نظر کې ونیول شي، دا هغه درمل باید تنظیم شي. نو که چیرته مالج ډاکټر ورته اجازه ورکوله او عمومي وضعیت یې خو، او د روژې په نیو سره د پختورګو ته یا د ځیګر ته ضرر نه رسید روژه نیولې شي، خو که چیرته مالج ډاکټر ورته اجازه ورنکړله او د بدن ته روژې ضرر رسو، نو د روژې نیول ورته لازم نه دي.
او ډیره مننه زو اوریدونکو ته. او د دوی پښتنې اخلو، یو اوریدونکو دا اوس په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی خبرونه ته. ځان هم راو پیژنې؟
خرجانی عبدالعزیز خبرې کا پکې اوره څخه.
عبدالعزیز خان، من د روژې روختي ګټو پاړه نن د خبرونه زنګړې کړې، کته سره پښتنې مهرباني وکړئ. پښتنې مړې
اوریدلې ډاکټر ست ډېر دواګانې سرګونه استراید په عمر کې برکت و چې انده خبره وکړه، او تاسو نو پښتنې موټر یو لري، ډیره مننه.
خوشاله اوسه لته سي، ډیره زیاته مننه. ډاکټر صاحب رازو، نور اوریدونکو ته هم ور ورکو، البته د اوریدونکو پښتنې نه لرله، ګورو چې بل اوریدونکو کوم پښتنې لري، مهرباني وکړئ. مهرباني روختي د ژوندشتمنی پروګرام لازم دی لري وره. وعلیکم السلام، بخیر راغلی.
ژوند دی اوسه تاسو او ډاکټر صاحب ته، او تاسو مشرتابه ته، او ریدونکو ته سلام.
وعلیکم السلام، تاسو هم ځان راو پیژنئ؟
ژوند دی اوسه کامران غمشری کې مده زابل ولایت مې اړیکې نیول.
غمشری صاحب، مهرباني وکړئ، تر دې دمه به مخبرونه اوریدلې، کدا سره کومه بل پوښتنه یې، مهرباني وکړئ.
ډیر مننه اقبال صاحب، څخه درې پوښتنې لرم. یو د روژې دوه دروژې اړوند، ایوا د بغیر دروشینه ایوا پښتنه می داد چې مولي پروژه کې کله چې حامله خويندې روژه نیسی دا غوی مستقیم پا دنتل پارت باندی غوی پا غاشون و پا جام باندی دا غوی علاج چیش دا یا دلتا دا روژه لی او دا حمل ضرر دا یا اتنا چی کسنگ او بلا مدا دا چې یو شز د شپږ میاشتې اته میاشتې اته تر اته میاشتې پورې داسې هغوی ته دې سپارښتنه څه ده چې باید څه وکړي او په روژه کې څه احتیاط وکړي او د روژې نه بغیر اړوند پوښتنه مې دا څنګه یو ماشوم چې یو ښځه حمله کېږي او د ماشوم په د جوړښت په جوړښت کې دا خپل رول دا کولی چې هغه که د خوړو د نگانې وي که د نورو پروټینونو او نورو د خوړو د اړخ څخه یا د مایاتو د اړخ څخه کوي سپارښتنه یې غواړو.
او مننه ډاکټر صاحب تاسو دا لومړی پوښتنه واخیسته؟
بله ما پوښتنه واخیسته.
او له دوی مننه. نو دغه پوښتنې به ډاکټر صاحب ځواب کړي. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
روژه کې وګورئ مور ده چې د انسان وجود ترې جوړیږي، مور ده چې د هغې د وینې څخه د انسان عضلات، د انسان هډوکي، د انسان رګونه، د انسان ټول مکمل جوړښت، هغه جوړه چې ماشوم ته وینه راوړي دا د مور د وجود څخه جوړیږي. نو کله چې مور د لومړي ځل نه ضعیفه وي، ټولنه زموږ ډیره غریبه ده، په اکثریت ډول سره چې موږ ګورو په افغانستان کې ښځې کم خونه دي، د کلسیم د کمبود سره مخ دي. زمون گاونډي هوادونه چې د اقتصاد خاوندان دي تیر کال راپور ورکړل شو چې 80% کلسیم د کمبود سره مخ دي. هاغه مور چې هغه شپږ اولادونه اته اولادونه زیږولي وي او بیا د دې سره سره روژه هم ونیسي، د دې ماشوم هډوکي چې جوړیږي دا به د چانه جوړیږي، د مور د وجود نه جوړیږي. نو کله چې په روژه کې هم کلسیم وانخلي، هم خواړه وانخلي، هم منرالونه، هم وایټامینونه وانخلي، د دغه خونه بم خوږیږي، عضلات بم خوږیږي، وجود بم خوږیږي، کسالت سره به مخامخ کیږي. نو په دې خاطر باندې کوشش باید دا وشي چې حامله ښځه باید ښه خواړه وخوري، همیشه میاشت پر میاشت ډاکټر ته لاړه شي، ډاکټر یې باید معاینه کړي، د وینې معاینات یې باید وشي، او همیشه د حمل په جریان کې هغه درمل چې دې ته لازم دي، خصوصا د کم خونې لپاره هغه درمل چې همیشه باید دوی واخلي، کلسیم، وټامین ډي باید واخلي. نو د غاښونو د دردونو څخه به مخنیوي وشي. په زمین کې دلته سوال ډیر ښکلی دی، وای تاسو چې پیشنمه کله وکړه غاښونو پرې مینځئ، تاسو چې کله روژه ختمه کړله، روژه ماته مو کو نور خواړه نه خوړل، غاښونه مینځئ، حتی تار پکې وهئ. کله کله ځینې روژتیان وایي چې زمونږ د خولې نه د انبر بوی د الله پاک ډیر خوښي. ا سیدا چې الله پاک ته د روژتي د خولې د انبر بوی بهتر او زړه پورې دی. خورازو د نظافت مسلې ته کله کله د خپلې د حفظ صحی یا د حفاظت نه کول، د غاښونو نه منزل هم د غاښونو د درد لامل ګرځېدای شي. کله کله غاښونه چنجن وي، روژه ورته بلامت شي، چاله دغه مسایل دي. نو که چیرته د غاښونو د منزلو سره، د ښه خوړو سره، کلسیم سره هم د غاښونو دردونه موجود وي، باید یو معالج ډاکټر ته او حتی د غاښو ډاکټر ته مریض وښودل شي. دویمه پوښتنې ته راځو چې هغوی چې د شپږونه تراتو یا نه همیاشتو پورې حمل لري څه سپارښتنه لري؟ اولینه سپارښتنه مې دا ده چې حامله یا دوه ځانې ښځه دا د دوو انسانانو ژوند دی، دوی ته باید یو نیم چند الا دوه چنده خواړه تیار شي، او خواړه باید معیاري خواړه وي چې هم پکې شحمیات، هم پکې کاربوهایډریټ، هم پروتین، هم منرال، یعنی هم سبزیجات موجود وي. هم باید حداقل په سلیر ساتو کې یو ځلې غوښه وخوري، میواجات باید وخوري، اوبه باید په وخت باندې وخوري، خوب یې باید پوره وي، ډیر درانه کارونه ونه کړي. نو که چیرته همدغه مسایل موږ د راتلونکي سالم ماشوم په وجود کې ارزیابي کو، بله پوښتنه دام ده،
بالکل،
نو وایي د سالم مور به سالمه مور به سالم ماشوم زیږوي. که چیرته مور ضعیفه وه، مور زړه وه، مور ډیر اولادونه راوړي وو، او مور د غذایي خوړو سره مخامخ وه، نو تولید او راتلونکي ماشوم به هم د ګواښ سره مخي. نو د همدې خاطره تبابت هم وایي چې تاسو که غواړئ چې سالم ماشوم دنیا ته راشي، بهترین عمر د اولاد راوړلو لپاره د 13 کالو پورې دی. د ډیر اولاد راوړل د ډیر منګ لرونکي مور او هغه مور چې هغه د شکر په ناروغي یا د فشار یا نور زندنو ناروغي باندې اخته شي د هغه ماشوم په پاینده کې سالم نه وي. نو په دې خاطر باندې مېن دې سالم کوي، د مېن دو قدر وکي، عزت وکي، خو خواړه ورته برابر کوي، ذهنن فکرن جسمن ماشوم به غختل پیاوړی دنیا ته راځي.
مهمه په سر پورې سپارښتنه. ډاکټر صاحب محترم، یو اوریدونکي پوښتنه کړي چې په روژه کې تند څنګه راکمه کو او له کوم خوړو نه باید ګټه واخلو؟
زړه پورې پوښتنه ده. هر روژتي دغه د خوراک او څښاک سیستم باید هم دغه د روژه ماتي او د پښنمي ترمنځ باید تنظیم کړي، او په دغه موده کې باید وای حد اقل تر 3 لیټر پورې باید د مایات واخلي. اکه خالص وبس کی، که کور کې غواله لري شړم بیا او شودس کی، که کوم شورواس کی او چړې غواړه نه، چایس کی او نور ولایتو کې خوشاله د اندوانو موسم هم راغلی وي. په کابل کې خو اندوانې تر اوسه قیمت دې دار چدو وسې نه دي، خو بهترین سیرم که غواړي چې تاسو دغه کې وای هندوانه واخلئ. نو د کافی اندازه مایات اسکل دا د تند د کمبود لامل ګرځي. د کار په موده کې او د کار په ساحه کې د مستقیم لمر څخه مخامخ کېدل د هغې څخه ژغورل، او په یو ګرم محیط کې دلته زما ها غرونو خویندو ته سپارښتنه ده، خصوصا خویندو ته، ډیری وخت دوی په پخلنځي کې تیریږي او پخلنځي خاص هم د اور او د تودوخې درجه پکې لوړه وي، دا بیچارهګانې ډیر د حرارت سره مخامخ کیږي. نو دوی باید زیاته پاملرنه وکړي چې د نورو روژتانو په پرتله باید زیات مایات واخلي، ځکه زیات خولې به هېدل. دا د دې لامل ګرځي چې په پښتورګو کې خدای نه خواسته تیږي جوړې نشي. پخلنځی چې چیرته پخلی کې کوشش ته دو چې کومه کړکۍ مړکۍ خلاصې په تاناره باندې که دوی ډوډۍ پخې په تنور باندې حد اقل ځینې کلو دغه کې ډېر زیات غربت او مشکلات دي، یو سپرګی باید ورته جوړ کړي چې حد اقل د سوري لاندې خوسي. بل د نارینو نه مې خواهش دادې چې په خزو باندې ډیر زور او زیاتې مکوي. هغه غریبانان هم روژه وي، اواز دانه چې ما روژه نیولې وي، اول زبې د خپل ځان نه شروع کما او بس ځان به برکړې ما خام کوته لړشم چې نه ما روژه نیولې دوه کته دې کړې ولې درېم نه دا کړې. دا ډوډۍ خو دې وړخ سوځېدلې، یو بهانې باید ونی شي، ځکه دغه ټول هغه علتونه دي چې دا خزي بیچارهګانې په کور کې ماشومانې د اوبو د کمبود سره مخامخ کیږي او خولې ډېرې زیاتې بهي. نو کوشش دې دا وکړي هغه میندې اکثرا تیا ورکوي ماشوم ته، که چیرته د دوی عمومي وضعیت ښځې د نارینهو نه په دینی مسایلو کې ډېرې قوي دي او عقیدتي دي، اکثرا موږ ته راځو ډاکټر صاحب روژه څنګه ونه نیسم. نو که چیرته میندې ماشوم ته تیا ورکوي، ماشوم یې په نس باندې وي، ضعیف وي، د خپل مالج ډاکټر د هدایت لاندې د اقدامو کې د روژې په نیولو کې زه پې ډېره زیاته فابشاري کوم چې روژه فرض ده په روغ انسانانو باندې، او الله پاک هیڅ وخت دا نه خوښوي چې د روژې په نیولو سره د انسان بدن ته ضرر ورسیږي. نو په دې خاطر باندې د اوبو څښاک ډیر اړین دی، ډیر ضروری دی، او همیشه باید خپل ادرار ته وګوري چې ادرار باید رون وي، غلیز نه وي، ټینګ رنگ باید ونه لري. که په سلی رښت ساتو کې د دوی ادرار مخ په کمیدو شو غلی شو، دا په دې معنی چې د پتیر ورس کې مایات کم اخستی، نو پر روان ورس کې دی باید په کافی اندازه سره مایات واخلي. یو شی چې اکثرا د اوریدونکو پام ورته ګرځومه، هغه چې په پښتورګو کې د 15 تر 10 ملي پورې تیګی لري، منګ عملن لیدلې دي چې د روژې د مبارک میاشتې په نو سره د پښتورګو تیګی غورځيږي او وزي. دا یو حکمت دی د الله چې دې مسلې ته باید اوریدونکو پام وسي.
من ډاکټر صاحب محترم دوستانو یادونه کوم چې نن روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام د روژې مبارکې میاشتې روغتیا ګټو ته ځانګړی شوی، او تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. زموږ د اړیکو شمیرې دي 0995015 او بل شمیره هم ده 0998225. یو بل اوریدونکو ته ور ورکو او د دوی پښتنه هم اخلو، مهرباني وکړئ.
مونږ نه کې احترامات د ازادې د ټولو کارکونکو ته وایم. ملنګ مجاهد هم خوښ نه
او مجاهد صاحب خرغلی پروگرام ته ځان هم ځان مورو پیژند پښتنه هم مطرح کی مخکې لروجی ډاکټر صاحب پښتنه غلطیږي مهرباني وکای تاسو خپل پښتنه وکړئ
ورجانی چې مخکې ډاکټر صاحب خبرې په وکی خو بدا باندې باید مفصلی خبرې دی وکی تاسو وینې په افغانستان په دې خوښ کی په ټول افغانستان کې د امیدوارۍ کچه دومره ځا پښوی دا زه خپل چې کسر نه کنه اوس مثلا یو خزه ده کنه کال په کال بچیان راوړي او د پېټه ساندو مزازي چې وکړه کنه نو روزه خو روزه خو هم څه به مو پاسه خبرې پوکړي چې مطلب ده لري اخره بای د یو حد وي توخې دغه دیغه ریزه دی برکت او دغه ته بای د حد وي توخې داسې مو پاسه خبرې پوکړي چې بای دی واخزه په دو الود مطلب د نړۍ تروري په دانه باندې یو څه خبرې ډيري وکړي چې د ټول د افغانستان خلک ووري چې باور وکړي کنه چې پښتو یو کلو کې سپیک زیګ د افغانستان د خلکو اقتصاد وکړي د غریب وطن وکړي او د دومره چې یو تعلیم تربیه دته باندې خبرې وکړي السلام علیکم
او لته سي ډېر مننه ډاکټر صاحب تاسو کوم نظر یې لري
مجاهد صاحب خو زړه پورې خبرې وکړي اسلام یو حد ټاکلې او په دې حد کې ویل دي چې هر مور باید د ماشومان ترمنز حد اقل دوه کال واټن په دې کې حکمت دا وی چې ماشوم تم دوه کال ته ورکی د مور او ماشوم ترمنز عاطفه موجوده وي ماشوم هم غټ شي په مور هم فشار نه وي دا چې په شپږ کالو کې شپږ بچی زیږي نو په دې باندې نه ډاکټر ملامت ای کوشش باید د فیملی پلانینګ وشي هر هغه وګړي چې کوم اولادونه راوړي سالم بوي او د هغې تربیته د هغې تنظیم ته او هغې ته بم لاسرسی لري ځکه و یو دی خو سم دی وي دا چې شپږ ماشومان ولري او د هغې لباس ته د هغې مکتب ته د هغې خوراک ته د هغې ضرورتو ته د هغې خواهشاتو ته ته ونه رسیږي دا په ټولنه کې مشکلات رامنځته کوي بل مور زړیږي مور بیچاره گئی په ځوانۍ کې وی شتی شکلن شپږ ماشومان راوړي سلويخ کلن اخکاری نو خواهش مې د ټولو افغانانو څخه ده چې کوشش دا وکړي چې د میندو صحت ته پاملرنه وکړي په وخت باندې چې ماشوم پیدا شو د سلويختې نو وروسته نسې ولادي ډاکټر ته بوزي تر څو پورې د راتلونکو اولاد څخه مخنیوي وشي دوه کال درې کال چې پوره شو به خواهش لره کول شي په خپل وخت باندې ماشوم وزيږي هم به مور صحت مند وي هم به ماشوم صحت مند دي
او مننه ډاکټر صاحب رازو بلوریدونکو اخلو مهرباني وکړئ کای من غاغورې پښتنه مطرح کای چې وخت مهم ډیر کم دی
هلو
مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لا زدي رادیو اورئ
مننه الهام ما علاقه کولای
الهام استاسې پښتنه هم اخلو مهرباني
پښتنه همدا ده چې مثال نظام مدار ده د رحمت په حالت کې کومه خبره کوي چې د دې د میدان باندې چې مې تاثیر ونه کړي چې مې ده د درې وخت تاثیر عادت نه اته یا کوم 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 میدان نه د کړي وه د جماعت په وخت
ښه ډاکټر صاحب تاسو پښتنه
وکړه
او لته سي ډیر مننه خبرونه سره وسه مهرباني وکړئ
الهام صاحب لکه چې د خبرونه سره اوس په تماس شولې په روژه ماته کې کوشش وکړه چې عادي خواړه وخوري روژه په خرما ماته کا یا په تړمو وبو باندې یو دوه درې ماړې چې دیو خوړلې لاړ شخ په منځ او دسو کا او په روژه ماته کې سرکړی ډیر خواګه ډیر غوړ او ډیر ترخه خوراک مخره په زمين کې په نیم نس باندې تل خواړه وخوري کلم چې په نیم نس باندې خواړو خوړل هیڅ وخت بس تاسو په معده باندې بوج نه وي تاسو به د ستړتیا احساس نه کوئ وجود به سپک وي مناسب به وي او هیڅ ډول ستونزو سره به نه مخامخ کیږي په روژه ماته کې کوشش وکړه چې د سبزیجاتو او میوجاتو څخه هم استفاده وکړي
او من ډاکټر محترم د خبرونه سلور دقیق وخت لرو به هم د روژې د روغتي ګټو په اړه ستاسو معلومات اخلو
روژه د الله پاک یو ستر نعمت دی یو ستر پیرزوینه ده او تبابت په دې نتیجې رسیدلې حتی په 1994 کال کې د کفارو یو کانګرا ناسته او هغوی په دې نتیجه باندې ورسېدل چې روژې نیول د زختو ډیرو ناروغیو په مخنیوي کې کومک کوي. نو وګورئ د الله پاک هغې مهربانۍ ته چې په موږ او تاسو باندې کړې ده. یو حدیث شریف ته وایي تاسو روژه ونیسئ تر څو صحت ومومئ، تصومو تصحو. دا مسلې ته که موږ فکر وکړو، روژه عصبي سیستم پیاوړی کوي، حافظه قوي کوي، د سترګو دید ورسره پراخه کیږي. هغوی چې په رګونو کې څه ستونزې لري د رګونو د خلاصوالي لامل ګرځي، د دماغي سکتو مخه نیسي، د پوټکي د ښکلا لامل ګرځي. هغه کسان چې چاغ دي او خېټه یې غټه شوې وي او د تشو شاوخوا ته اضافي وازدې رادغه شوي وي، که روژه په صحیح او عصري شکل سره ونیسي، اویلې کیږي، سمارټ کیږي، ښایسته کیږي، ځوانیږي، د تنفسي ستونزو مخه نیول کیږي. د روژې په نیولو سره د زړه د سکتګۍ مخه نیول کیږي، د زړه ناڅاپي مړینې له منځه ځي. په زمین کې د روژې په نیولو سره لوړ فشار کنټرولیږي. د روژې په نیولو سره د وینې غوړ، اکو کولیسټرول لوړ وي که ترایګلیسرایډ لوړ وي، دا کنټرولیږي. د روژې په نیولو سره هغه کسان چې شکر ته کاندید دي، د شکر کچې راټیټیږي او شکر یې کنټرولیږي، او حتی په ټایپ 2 یا دویم ډول شکر باندې چې چاغښ له امله رامنځته کیږي نه اخته کیږي. د روژې په نیولو سره هضمي سیستم دمه کیږي، د معدې سرطانات، د معدې زخمونه، د هضمي سیستم ستونزې، قبضیت، ترخی اوبه چې خولې ته راځي، زړه جوشي، دا له منځه ځي. د روژې نیولو سره غوړی نه یانه یا فټي لیور چې دی دا ویلې کیږي، د تریخو د کاڼو څخه مخنیوی کیږي. د روژې په نیولو سره حتی که چیرته موږ او تاسو وګورو دا د پانکریاس غوټه، د صفرا غوټه یا کڅوړه په خوله کې چې کومې لاړې دي، دا دمه کیږي، انسان ته دمخ ورکوي، او د روژې په نیولو سره د انسان مکمل وجود پرې مینځل کیږي، په سلهاو ناروغۍ له منځه ځي. هغه ناروغۍ، هغه زهریت او تسممات چې د پوټکي لاندې او په وازدو کې ځای په ځای شوي وي، د روژې په نیولو سره راویلې کیږي او د بدن څخه خارجیږي. د روژې په نیولو سره د زنګونونو دردونه له منځه ځي، د ملا دردونه له منځه ځي، او هغه خویندې چې هغوی په عادت محور کې ستونزې لري، د روژې په نیولو سره دا ستونزې حلیږي. هغوی چې حتی بې اولاده وي، وزن یې ډیر وي، که روژه ونیسي وزن کم کړي، د روژې په نیولو سره حتی الله پاک ورته اولاد ورکوي. نو روژه داسې یو لوی نعمت دی، داسې یوه تحفه ده چې ما سره الفاظ نشته چې زه بیان کړم. نو روژه ونیسئ تر څو صحت ومومئ.
ډیره زیاته مننه دوستانو، خبرونه همدلته پای ته رسیږي. یادونه کوو چې په پروګرام کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال زموږ میلمه وو. ډاکټر صاحب اقبال، یو نړۍ مننه.
تاسو نه مننه، او دا اوریدونکو څخه هم نړۍ مننه.
خوشاله اوسئ دوستانو. له تاسې هم ډیره زیاته مننه. راتلونکي خبرونه عدالت او له فساد سره مبارزه ده، او تاسې هم په خبرونه کې هم کولای شئ چې برخه واخلئ. د دې خبرونې تکرار د سه شنبې په ورځو کې مه هیروئ. د ازادي راډیو خبرونه او راپورونه د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه او ویب سایټ باندې کولای شئ چې وګورئ. ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org مه هیروئ. دا خبرونه هم دلته پات رسیږي. زمنګ د الله پامن.
ਪਮਾਲੋ ਸਰਦੇ ਹਰਿਓ خاص د مسجد نبوی نا طریقی بوخ کی تو یوی نا طریقی بوخ کی تو یوی نا ک نظر اوکڑے جنت خپلے منظر دے ک نظر اوکڑے جنت خپلے منظر دے دیکھی دکو جلے خواہ کی پتیام شاہ